ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د سلورو بجو په دې خبري غړای کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه و منئ پروانه خبرونه کې با په هنګو کې د نننۍ او په کورم کې د پرونی بمی چاودنې د ننګرهار په گوشتي ولسوالۍ کې د شخړې د اسفندیار ولی خان خبرې په پاکستان کې د رواني میاشتې په 11مه نیټه د کېدونکو پارلماني ټاکنو په اړه د یو شمیر راپورونو ترڅنګ شننې مرکې او څېړنې واورئ یو شمیر نور سیمه ایز نړیوال او د قبایلي سیمو په اړه موضوعات هم لرو او سروې به هم نیخ پنې غاورئ خو اول ورځو احمد شاه اعظمي ته چې خبرونه ته واورئ
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د خیبر پښتونخوا په هنګو کې ځانمرګي برید لږ تر لږه اته کسان وژلي او تر څلوېښت زیات نور یې ژوبل کړي دي د پاکستان حکومت له افغانستان سره پر سرحدي پوله د پرونی وسوال نښتې د احتجاج په توګه نن په اسلام آباد کې افغان ناظم الامور د بهرنیو چارو دفتر ته ورغوښتي دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له روسي ولسمشر او نورو چارواکو سره د لیدو کتلو لپاره مسکو ته رسېدلی دي اوس بشپړ خبرونه دا خیبر پښتونخوا په هنګو سیمه کې ځانمرګ برید یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله واړوله د راپورونو سره سم برید د هنګو د دوابه سیمې په مرکزي بازار کې نن غرمه هغه وخت تر سره سو کله چې د جمعیت علما اسلام د امیدوار مفتي سید جانان انتخاباتي مهم روان وو د ضلع هنګو مرستیال کمشنر عبدالحمید خټک مشال رادیو ته د ټلیفون له لارې وویل چې دا یو ځانمرګ برید و چې په ترڅ کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او تر څلوېښت زیات ژوبل شوي دي
حکم شرما ٹکم 12 بجے نہ مفتی سے جنا صاحب جی یو آئی فضل رحمان امیدوار دے پی کے 43 دفارا کمپین شاپ ٹو شاپ کمپین روانو موٹر سائیکل باندھی ہو خودکش حملہ دا روش فلا مفتی سے جنا صاحب فلا باندھی بچتے خون نور کیجولٹیز پہ کی ڈیر دی
مفتی سید جانان د خیبر پښتونخوا پر صوبایي حلقه پی کې درود څلوېښت باندې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې لخوا ولاړ امیدوار دي تر دې دمه د دې برید پړه چا په غاړه نه ده اخیستې خو تر دې وړاندې د یو شمیر سیاسي ګوندونو پر کمپاین د بریدونو پړه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخلي په کورم ایجنسی کې د پرونی بمی چاودنې د مړو شمیر یو ویشت رسیدلی دی د ځای چارواک په وینا په دې برید کې ټول یو اویا کسان په نښه شوي وو د کورم ایجنسی د پولیټیکل انتظامیې یو محرر عبدالمالک د وژل شوو کسانو په اړه تېره شپه مشال راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې د دوو کسانو پیژندګلوي لا تر دې دمه نه ده سوې دا بمی چاودنه تېره ورځ په منځني کورم ایجنسی کې د منیر خان اورکزی په انتخاباتي غونډه کې وسوه خو هغه له دې بریده خوندي پاتې شو منیر خان اورکزی د جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلې لخوا پر اته دیرشمه حلقه د پاکستان د قومي اسمبلۍ امیدوار دی د پاکستان حکومت له افغانستان پر سرحدي پوله د پرونی وسوال نښتې د احتجاج په توګه په اسلام آباد کې افغان ناظم الامور د بهرنیو چارو دفتر ته ورغوښتي دي د پاکستان د خارجه چارو د دفتر لخوا په خبره سوي خبر پانه کې ویل شوی چې د افغانستان لخوا پر ګرسل نومي پاکستانی پوسټا په برید کې د پاکستان د سرحدي ځواک 15 غړي ژوبل شوي دي تر دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو د لومړي سیاسي څانګې مشر تېر ورځ په کابل کې د پاکستان له ناظم الامور سره ولیدل او د دې برید پر ضد یې هغه ته کلک احتجاج کړی دی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پانه لیکي چې دا بې دلیله برید د دوشنبه په سهار د ننګرهار په گوشتا ولسوالۍ کې له ډیورن کرښ سره نږدې پر 40 منټه بالا 8 بجې سوی خو افغان ځواکونو ته کوم زیان نه دی اړولی د پاکستان الیکشن کمیشن ویلي دی چې د ولسمې د انتخاباتو پر مهال به د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله د تګ راتګ لپاره بندوي د الیکشن کمیشن لخوا په خبره سوي خبر پانه کې ویل شوی چې دا ګامې د امنیت ساتلو لپاره پورته کړي دي بلخوا الیکشن کمیشن انتخاباتي امیدوارانو ته شوونه کړې چې تر انتخاباتو دوه ورځې وړاندې د خپل کمپاین ودروي د الیکشن کمیشن لخوا په خبره سوي خبر پانه کې ویل شوی چې د نهم او لسمې په منځنۍ شپه د شپې د 12 بجو راهیسې به پر هر ډول غونډو جلسو او د رسنیو له لارې د انتخاباتي کمپاین پر چلولو بندیز وي د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن د مطبوعاتي څانګې یو چارواکي سویل احمد مشال راډیو ته وویل
9 او 10 درمیان شپ شپې 12 بجو نه بعد لسمی دی کې 400 گز د پولنګ سټیشن کې دننه بدی کنوینسینګ نشي کولی د ووټ لپاره دی دوران کې بدی ایگزیبیشن نه کوي د خپل لغه کنه ریټرنینګ افسر نه بس پرمیشن اخلي پولنګ سټیشن نه 100 گز پوری دی دغه نشي لګولې او دا پابندي د پو ټاک شوز ټي وی ریډیو پروګرامز ویچ آر بینګ اټینډډ بای د الیکټورل ایکسپرټس
په پاکستان کې د مې د میاشتې پر 11مه نیټه د قومي او صوبایي اسمبلیو لپاره انتخابات ترسره کیږي د پاکستاني پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د بلوچستان پر چارواکو ژغ کړی دی چې انتخابات پر مهال د امنیت ساتلو لپاره تیار شوی پلان په سمه توګه عملي کړي. د پوز د اماړیکو ادارې په خبر پانه کې ویلي چې جنرال اشفاق پرویز کیانی دا خبرې تیر ورځ په کوټه کې د خپل مختصر دورې پر مهال له هغه وروسته وکړې چې د صوبې پر امنیت هغه ته معلومات ورکړل شول. لاغه ورسته د پوز د اماړیکو د څانګې مشر میجر جنرال آصف سلیم باجوا خبر اعلان ته وویل چې د انتخابات پر مهال د امنیت ساتلو لپاره شاوخوا 6000 امنیتي عسکر ګمارل شوي دي چې 8000 پوځي عسکر هم پکې شامل دي. خبرونه له مشال رادیو خاوري. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری له روسي ولسمشر ولادمیر پوتین او نورو چارواکو سره په شام کې د ترهګری پر مخنیوي د ژغېدو لپاره مسکو ته رسیدلی دی. جان کیری به د خپل دورې پر مهال په روس کې د مدني ټولنو لغړو سره هم لیده کاته کوي. د ایران او شمالي کوریا له خوا د ټیمي وسلو د ډکې افغانستان تجارت او د بشري حقوقو سخت ستونزې به هم د جان کیری د دې دوه ورځني سفر پر مهال وڅېړل شي. د روان کال په فبروري کې د امریکا د بهرنی چارو د وزیر په توګه د دندې له پیلولو وروسته د جان کیری لومړی ځل دی چې روس ته تللی دی. تمه کیږي چې جان کیری به هڅه وکړي چې روس د شام د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کولو پر شا کړي. امریکا وايي باور نه لري چې په شام کې به یاغیانو کیمیاوي وسلې کارولې وي. د سپین ماڼۍ ویان جې کارنې د دوشنبه په ورځ دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د پلټونکو تر هغه بیان وروسته وکړې چې نوموړي ویلي و در اوسه د ترلاسه شوو شواهدو څخه ښکاري چې د بشار الاسد رژیم نه بلکې یاغیانو په شام کې کیمیاوي وسلې کارولې دي. او امریکایي چارواکي وایي چې شمالي کوریا له خپل ختیځ سرحدونو څخه دوه توغندي لري کړې دي. امریکایي چارواکو لیدز خبري اجانسونو ته ویلي دوی فکر نه کوي چې دا توغندي به د توغولو کوم بل مرکز ته نه بلکې بیرته به ډیبوکانو ته وړل شوی وي. د خبرونو پای.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار احمد شاه اعظمي وړاندې کول. په روانه خبرونه کې ځینې مهم راپورونه دادي. په هنګو کې د نن د بمی چاودنې حال بنی خپنې غووري. په کورمه کې د پرونی بمی چاودنې د 19 قربانیانو جنازه وشوه خو دوا مړی لا هم نامعلوم دي.
په دې یوشت کسونو کې کوم نن کسونو هغه په شان شوې دي هغه ټول خپل کوم ورساو هغه ته حواله شول هغه بندوباس ګور کپان وشول خپل خپل ځین تلوړو. البته دوا کسونو د دې څنګه اوس پرې چوک خپل پردای معلوم دی نه.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورن د کرخي قضيه آیا نوې قضيه ده؟ کارپوهان سوای
یو خو افغانستان د شورونه د ډیورن لاین نه مني. منل نه منل خو هم راځي خو دا ډېر صفا د دې مارکینګ نشته ویلې په دې د کنفیوژن دی.
د عوامي نشل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د دوی د ګوند انتخابي کمپاین د خپلو کارکونکو جنازې کول دي.
کمپین روان کو زما خیال دا یو ایسه اوس پکې کوی شو چې جنازې پکې د خپلو ورکرانو روزانه کوی شو.
د دې ترڅنګ سروې خپرونه به هم وورې د مشال ترڅنګ وسی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غواکی. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه نه خپنی غوړاندې کوي او دا زموږ تاسو سره ژمنه ده چې په سیمه کې سهم تازه پیښې وشي نه خپنی غا تازه حالې تاسو ته وړاندې کوو. زموږ همکارانو په دې هڅو کې دي. نن په هنګو ضلعه کې یو چاودنه شوې ده او دغه چاودنې له امله مرګ ژوبله اوړېدلې ده. دا چودنه د غلطه کې د مفتی سید جانان انتخابي مهم دوران کې شوې ده چې د جمعیت علما اسلام ګوند سره تعلق لري. زموږ همکار موجود دی هغه په تازه صورت حال او پختو ستړي مشمل ګریه په خیره. ها ملګری دا راته وایي چې تر دا مهال یو خدا چې د دې چودنې نوعیت سو دي چودنه کې د مرګ جوبل شمیره څومره تور رسیدا؟
او بالکل دا د دوه بازار کې شوی دا د جمعیت علما اسلام فیډل نه د صبحی سیمه لپاره امیدوار د مفتی سید جنان پر مفتی سید جنان انتخابی کمپاین روانو. نو چرواکو دا ویلو چې دا څنګه دا کمپاین روانو نو په دې وخت کې یو موټرسایکل باندې ناس یو کس رالو او ځانمرګ بده وکړلو. موږ په دې اړه چې د سیمه مارشال کمشنر عبدالحمید سره خبرې شوې وې. عبدالحمید دا وویلو چې یو کس بل ساور کړل او همدارنګه د کشمیره د مرو چې کومه ده د اتو ته ورسېدله او دی دا هم ویلو چې سلوخ نور چې دی هغه زخمیان شوی دی. دا زخمیان د سیمه مختلفو هسپتالونو ته رسول دي او دا هسپتالونو کې د دوی علاج روان دی. صحت محکمې چې کوم مشر چارواکی ډاکټر محمد اسحاق بنگش هغه سره موږ خبرې وشولې نو هغه دا ویلو چې په دې کې 300 کسانو حالت د اندېښنې وړ دی او بیا دا هم ویلو چې په د سیمه په نورو هسپتالونو کې هم د سیمه په ټولو هسپتالونو کې ایمرجنسي نافذ شوی ده او د دوی علاج روان دی. همدارنګه دغه چې کوم ځانمرګ بریج شوی دی د دې پړاو څخه پورې چا نه دی اخیستی. خو د دې نه مخکې چې کوم په کورم ایجنسي کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې نه امیدوار د حلقه ان 38 ان 8 دشم نه منیر اورک دے چې کوم انتخابی جلسه په هغه کې 14 شی و د هغه ذمہواری تحریک طالبان پاکستان په خپل سر اخستی و او دا ویډیو چې دا د حکومت سره مرګره و نو د دې وجه د جمعیت علما اسلام فیډلې کې پناه اخستی و نو د پدې پناه باندې د مونږ نشي بچ پاتې کېدلې.
صحیح ډېر ډېر مننه ډېر ډېر مننه آباد سه خوشاله اوسې اوریدونکو د سیمینار زمونږ همکار و چې په کې د شوی بمی چاودنې چې د جمعیت علما اسلام فی ډلې سره تعلق لرونکي د امیدوار مفتی سید جانان په انتخابي مهم کې نن ترسره شو د هغې په اړه تازه حال درکولو. پرون هم د جمعیت علما اسلام د یو انتخابي امیدوار منیر اورګری په جلسه کې یو بمی چاودنه شوې وه. په هغې کې د مړو شوو خلکو شمېر اوس 21 ته رسېدلې ده. دا تفصیل پیرو
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د ګل پورز د انتخابي امیدوار په جلسه کې د شوي بامی چودنې له امله د وژل شو شمېره 21 ته رسیدلې ده. انتظامی چارواکي وایي چې په دې چودنه کې تر 70 کسان په نخښه شوي ول. نخښه شوي کسان زیاتره د باړچم کني سیمې اوسیدونکي دي. پولیټیکل محرر عبدالمالک مشال لوډیو ته وویل چې زیاتره مړي خپلو خپلوانو تر لاسه کړل.
په دې 21 کسانو کې کوم نن کسانو هغه په شان شوي دي. هغه ټول خپل حکومت ورساو هغه ته حواله شول. هغه بندوبست ګور کپان وشول خپل خپل ځین ته لوړو. البته دوه کسان د سیدي څخه اوس پرې چوک خپل پردای ملین دی نه 14 سال عمر کې دي او داسې خراب نه دي چې پیژنې نه او اوس پرې چوک داسې ورسنه دي راغلي چې آیډینټیفاید کړي.
په سیمه کې ځینې مړي د ګل پورز او ځینې به نن د سه شنبه پورز خورو ته سپاري. هلته د منځني کورم ایجنسی د صحت ادارې مشر ډاکټر عنایت الرحمن وایي چې د کورم ایجنسی په لوی روغتونونو کې بیړني حالات عملي شوي دي او د ډاکټرانو چټه منسوخ کړل شوي دي.
د پاره حکومت پبلک کمیونټي حکومت کرا د سیکاتورو کې ویلو چې د دې بلډ زراعت شاده نه چې پبلک ډیر ښه ریسپانس و دا ټول پیشنټ په سپټال کې څه پیډي کې ابزرویشن نه پاره هغه په سپټال کې ټریټمنټ روان دا چې مې ریفر کړی چې ته فرست ایډ ملو شو چې نو کور ته پاتې
د ګل پورز د منځني کور ایمرجنسي په مخړنی سیمه کې د 14 د هلکا ان ا تدر شم نه د کامی سیمه لپاره امیدوار د منیر خان اورکسې په جلسه کې شوه. د جمعیت علما اسلام فیډلې امیدوار منیر خان اورکسې له دې حمله څخه روغ رمټ وتلې دي. پولیټیکل چارواکي پروانا چې له شواهدو دا معلومیږي چې دغه 14 د ریموټ کنټرول په ذریعه شوه ده. په پاکستان کې د مې د میاشتې د انتخاباتو لپاره د ملک په زیاتره برخو کې انتخابي کمپاین روان دي چې په 1300 ورځو کې په مختلفو سیاسي ګوندونو پر انتخابي جلسو بریدونه کیږي چې په سوونو خلکو ته پکې مرګ ژوبلا اوخته ده. موږ چې کله عبدالمالک نو پوښتل چې سیاسي ګوندونو امیدوارانو امنیت یقیني کولو لپاره پولیټیکل انتظامي کم احتیاطي ګام اوچت کړی دي نو په ځواب کې سداسي وویل
په سنټرل کورم کې د مو مختلف پوینټس باندې چې پوسټ استودي الته د مو لیوی الکرم استودي او اف سی او د کې تانیاته او ارمیا استودي او بل دینه له واسه کوم کاندیډیټ ته غوت خو پولیټیکل اډمنستریشن خپل پرسنل حکومت سکیورټي دی غوته لوټ کړی نو د سر خپل بډې غاړې استودي.
د پاکستان تحریک طالبان پر منیر خان او اورکزی د بریټ پړه منلې ده. د ډلې وایان احسان الله احسان مشال لیډیو ته د نامعلوم سیمې څخه د ټلیفون په لارې وویل چې حمله انتخابي امیدوار منیر خان اورکزی په تیر پارلیمان کې د عوامي نېشنل پارټي متحده قومي موومنټ او پاکستان پیپل پارټي سره د اتحاد په وجه کړې ده. واضح دی چې منیر خان اورکزی په تیر پارلیمنت کې په آزاده توګه د قومي اسمبلی کړې وو.
د مشال ریډیو دا اوریدونکو ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوو. افغان چارواکي وایي کابل کې پاکستانی سفارت ته له دې عمله خپل احتجاج کړی چې پرون د ننګرهار په ګوشته کې پر ډیورن کرخه پاکستانی پوځیانو د دوی پر ځواکونو ډزې کړې او جګړې ته لار هواره کړې. بلخوا څېړونکي وایي چې د پاکستان او افغانستان خپلمنځي اختلاف باید د ټوپکو د استعمال تر حده ونه رسیږي. بشیر ګواخ پرې رپورټ لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی د ننګرهار ولایت ګوشتي ولسوالۍ سره پر ډیورنډ کرښه د پاکستانی پوځیانو لخوا پرون پر افغاني ځواکونو د برید او نښتې په احتجاج کابل کې د پاکستانی سفارت شازدافیر ورغوښتی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون ناوخته په یوه خپر شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پاکستانی شازدافیر شانظر افریدی ته دوی په واضح ډول وویل چې که پاکستانی پوځیان په ګوشته او نورو سیمو کې د پوځي تاسیساتو د له منځه وړلو څخه همداسې ډډه کول جاري وساتي او خپلو تحریک امیزه بریدونو ته دوام ورکړي، نو د هر راز نتیجو ذمواري به د پاکستان په غاړه وي. یاد دې وی چې پرون د ننګرهار ولایت په ګوشتي ولسوالۍ کې پر ډیورنډ کرښه له دې عمله د تیرې هفتې په شان یو ځل بیا د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه شوې چې افغانستان وایي پاکستان یې په خاوره کې پوځي پوستې جوړ کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان اعزاز احمد چودري پرون مشال ریډیو ته ویلي وو چې ډزې اول پاکستاني پوځیانو نه بلکې افغان ځواکونو کړې وې. تیر هفته افغان ولسمشر حمید کرزی ویلی و چې پاکستان غواړي پر ډیورنډ کرښه ځکه حالات خراب کړي چې دغه په وینا پاکستان پر دوی دا کرښه د رسمي سرحد په حیث منل غواړي، خو هغه وویل چې دوی به هیڅکله دغه څه ونه کړي. پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد ډاکټر اعجاز خټک وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه اختلاف نوې خبره نه ده او اصلي موضوع د ترهګرۍ په وړاندې جګړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ دا اوسنۍ نښتې هم له همغې سرچینه اخلي.
یو خو افغانستان د شورونه د ډیورلاین نه مني، منل نه منل خو هم راځي، خو دا ډېر صفا د دې مارکینګ نشته دی په دې دا کې کنفیوژن دی. افغانستان کې ډېرې جګړې دي، ډېر مجبوری دي، وخت حالات وایي سره، خو دومره نه دی چې دا ارسا پاکستان د سپاهي نه پاکستان دومره جوړول دي، خو دا تکلیف جوړولی شي.
د افغان ولسمشر حمید کرزی پخوانی بیان او د سیاسي چارو کارپو وحید عمر وای پاکستان او افغانستان باید د خپل اختلافاتو د راسپړلو پر ځای د ترهګرۍ په وړاندې جګړې ته ملا وتړي.
خوشبینی سه موجوده وي چې دوی به په ځینو مسایلو باندې سره توافق ته ورسیږي. ته په سر کې د سولې موضوع د طالبانو سره د سولې موضوع ده، ماته دا نه بریښي چې دغه د مذاکرې لپاره ډېره آمادګي موجوده وي. دا یوه ډېره ښه خبره نه ده. افغانستان هم په اور کې سوځي او پاکستان هم تاسې ګورئ چې په اور کې سوځي، او په دې تېرو شپېتو کلونو کې پاکستان را جوړ شوی. د هغه نه وروسته د اول وار ده په پاکستان کې دا خبرې کېږي چې آیا دوی په دې امنیتي پلاوه دې ته آماده دي چې انتخابات وکړي که ونه کړي.
خو پروفیسر اعجاز خټک وایي دواړه خواوې باید اول د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې په څو ګډو ټکو سره سلا شي، او که دا ومني چې د خپلو ګټو لپاره ترهګر کارول فایده نه لري، نو پر ډیورنډ کرښه به دغه سي کشالي نه رامنځته کیږي.
دا یو سیاسي مسله ده، د دواړو ملکونو د تعلقاتو خبره ده. او اگر یو بل ته چې دواړه په شک په نظر ګوري، افغانستان بیا د افغانستان کې د ترهګرۍ لپاره حمایت راځي د پاکستان طرفه. پاکستان هم اوس دا شروع کړي چې د پاکستاني طالبانو لاړ دي افغانستان کې ورته پناه ورکړي شي او هلته په دوی باندې حملې کېږي. دا اصل شی دی چې یو بل سره باور دی تعلق نه، نو دا بارډر دا ایشوز هر وخت باندې د ورانې لپاره دی. په دې بارډر باندې مسلې موجود دي او هغه روچتې دی شي، نو که دوی دا نور حالات سم کړي، نو بیا دا نخې دا نخې کول او صفا کول دا به معمولي خبره ده.
د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ په داسې حال کې پر ډیورنډ کرښه نښتې شوې چې امریکا د پاکستان او افغانستان لپاره خپل نوی ځانګړی استازی نومولی. د ډاکټر اعجاز خټک په وینا هغه ته به د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو د ښه کولو یو چیلنج مخکې پروت وي او باید چې پاړه یې خپل رول ولوبوي.
اردنګو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، او نن د پاکستان وزارت خارجه په پاکستان کې د افغانستان ناظم الامور وزارت خارجه تر وخته ده او په پرونی شوی د غشخړ باندې ورته د پاکستان لخوا احتجاج ریکارډ کړی دی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی، ستاسو پام یو بلې مرکې ته راګرځوم. په داسې حال کې چې دې وروستو کې د عوامي نشل ګوند پر امیدوارانو ډېر بدونه شوي چې ځینې مشران او غړي پکې وژل شوي. تحریک طالبان پاکستان وایي دوی به بیا هم پر دغه ګوند خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. د یاد ګوند د مشر اشفندیار ولی خان سره د مشال ریډیو خبریال احمد الله مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په داسې حالاتو کې عوامي نشل ګوند خپل انتخاباتي کمپاین څنګه کوي. نو هغه وایي
کمپین روان خو زما خیال دا یو سو اس پکې کولی شو چې جنازې پکې د خپلو ورکرانو روزانه کولی شو. د هغې نه علاوه خو کمپین لکه که زه درته ته ووایم چې ما بې د ریډیو د ټي وي نه باقي وانده چرته جلسې ته زه نه یم ہوتی، او ځکه نه یم ہوتی چې که زه جلسې ته ځم نو زه سټیج خو چې پار قیمتي نو سړی محفوظ کی خو کته چې کوم ځای کې مجمع وي مجمع نشي کنټرول کېدی نو بیا چې مجمع کی سکی کی خو زما د مرګرو وینه بتوی کی او زما د بچو وینه بتوی کی او زه به په یو طریقه ځان ذمہوار زکه ګڼم چې زه په ویاړو کتاب یم چېر که زه جلسی له نوم راغلی نو دار خو به نه کېږي نو په داسې حالاتو کې تو وایه چې مهم به څنګه چلی
اسفندیار خان دا وخت تاسو جلسې نه شئ کولی صرف دغه ټی وی ریډیو مرکو پورې محدود شولی آیا دا ستاسو خپلې پالیسیانې ګڼئ چې د هغې وجه نه تاسو په نښه کېږئ لګیا یې که نه
زه نن ځکه والی کېږم چې زه ذهني طور هغه سره یو کېدی نه شم او د واحد ای این پی د چې د دوی باره کې هغوی احسان الحسان هم ویلي دي او حکیم الله مسعود هم ویلي دي چې دا زموږ نظریاتي مخالف دي د طالبانو خلاف چې کله اتحادي فوج افغانستان ته راننوله نو د پروز مشرف حکومت وکړه او پروز مشرف امریکې له اډې ورکړې په پاکستان کې او پروز مشرف هغې د اجازه طور کړه چې د نیټو سپلای دی د پاکستان په لاره باندې کېږي د ډرون حملې هم کستا هغې نو شروع د مشرف دور کې شوې کله چې د هغې نه پس اسمبلۍ جوړې شوې او مشرف راغې او د اسمبلی نه خپل ټول اقدامات جیز کول نو اخو د اسمبلی په ریکارډ باندې موجود دي چې د هغه اقداماتو ته صحیح اسمبلی قاف جماعت اسلامي جمعیت العلماء اسلام او د شیرپا خان پارټۍ دې څلورو کسو ووټ د مشرف په حق کې ورکړ دا چې کوم نن ټارګیټ دي ایم کیو ایم پیپلز پارټي بلوچ قوم پرست او مونږ این پی مونږ د مشرف د هغه اقداماتو غندنه هلته کړې وه نو ځکه درته وایم چې جنګ د دغې نه دی د پالیسو نه دی د 2008 چې کله انتخابات کېدل تر دغې پورې زما په ټولو پښتونخوا کې شپږ څلوېښت کالجو کوم قریب پنځه کاله کې مونږ اته څلوېښت کالجونه نوې جوړ کړو شپږ یونیورسټۍ وې په څلور شپېته کاله کې قریب پنځه کاله کې مونږ اووه نوې یونیورسټۍ جوړې کړې یویشت مونږ اسکولونه های اسکول چې دی دا هایر سیکنډري ته ور ورسول ته به دا منې چې د ملک د ترقۍ لپاره ټولو کې او د یو قوم د مخکې تګ لپاره ټولو کې ضروري شی چې دی دا تعلیم راځي دی هر څوک چې راسه د دې حساب کتابو کې ډېرو خلکو دا کوشش وکړ چې مونږ سره اتحاد وکړي چې لیک شو کومه ورته زه یوه ما پرونه مې یوازې کړو زه نه
دیکھ خو شک نشته چې سړکونه یا تعلیم لپاره عوامي نشل ګوند چې کوم دی هغه خو کار کړی دی خو بلخوا خلک چې کوم دا وغوي چې دا وخت زموږ ټول نه غټه کومه مسله ده ترهګری ده هغه
بیروزګاری خبره خټه چې دی وکړه که دلته کې هغه سټاتستیک بیورو ته لاړې کنه نو په دې تیرو پنځو کالو کې واحد مونږ پښتونخوا ده چې دی کې د بیروزګاری شره کمه شوې ده په نسبت د نورو درو صوبو ترهګری ته خبره کوي نو ترهګری خو د صوبې نه مو وېستا قبایلو ته لاړ قبایلو کې ګوره تا به را سره منې چې د یو خاص حده پورې فوج مونږ د خپل مشرقي سرحد نه را دېخوا کولی شو زیات د مشرقي سرحد د مونږ نشو را دېخوا کولی اوس دا چې کوم لږ فوج مونږ د هلته نه را دېخوا کولی شو د هغې نه دا توقع کو چې هغه دې په یو ځای د چترال نه واله تر د جنډولې پورې اپریشن وکړي هم ناممکنه ده سواد کې ترهګیري وه بونیر کې وه پدیر کې وه ته به اریان چې په دې ټول الیکشن کې ما څه وایي دا د یو واقع نه نور پس ملکن ډیویژن ټول د ټولې صوبې نه زیات پوره من
ډیورنډ کرخه پاکستان دا وایي چې په 1993 کې لکه معاهده شوې وه د هندوستان د ازادۍ وروسته هم هماغه دی چا سوال راوچت نه کو اوس وخت کې پرې راوچتی آیا ډیورنډ کرخه دا مسله چې حل شي نو امن راتلی شي
زه درته یو خبر وکړم زه د خپل دواړه طرفه د خپل جون او د مرګ په جنګ کې وراړم عملا خو زما خیل چې ټیورن لاین په تر اوسه ختم شو چې کله زیارت دا فیصله وکړه چې زه جهاد افغانستان سپورت کوم او ټریننګ کیمپونه در په قبایلو کې جوړ کوو بیا به کلو خلک تلو راتلو عملا هغه وخت کې ختم شوی دي او موږ خو دا وایو چې زمونږ په سینه خو یوازې دا نه نورې کرخې هم شته که وس کړم سبا وکړو ټولې کرخې ورباندې کړو اوس هم پرې وس نه کېږي یا مجبورۍ نه به تسلیمو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو د خبرونې په دې برخه کې بلوچستان ته په داسې حال کې چې بلوچستان کې د امنیت حالت ښه نه دی او هلته بلتون پالو ډلو د انتخاباتو کې برخه اخیستونکو باندې د بریدونو ګواښونه کړي د پاکستان د پوځ مشر جنرال کیانی پرون د حالاتو د جاج اخیستو لپاره هلته ورغلی و خدای نور ناصر د هغه د سفر په اړه معلومات درکړي
آئی ایس پی آر لخوان سمیت استول سوی خبر پانے کی ویل سوی چی اشفاق پرویز کہنے تا کوٹا کی در صوبے آلا چاروا کی اوپنی وانی بریفنگ ورکر چی دوی در اصول ساکرون پارا سکی سم سیکیورٹی پلان ترتیب کرنے دی آو در سیکیورٹی پارا ایکو میں حیرت ریپورت کرنے دی آئی ایس پی آر دا خبر پانے وائی چی اشفاق پرویز کیانی پر ټول صوبائی چارواکو باندې ژر وکړ چې دوی دغه سیکیورټی پلان چې دوی دته بریفنګ ورکړ په همدې باندې دوی په سمه توګه عمل وکړي. تر دې وروسته چې اشفاق پرویز کیانی بیرته اسلام آباد ته رهي شو، د آی ایس پی آر مشر میجر جنرل آسم سلیم باجوا بیا رسنۍ ته رسنوالو ته وویل چې دوی په بلوچستان کې شاوخوا 5000 فوجیان بلوچستان ټولو سیمو ته ولیږل سره هغوی د بلوچستان په بېل بېل سیمو کې د الیکشن په ورځو باندې وه له اوسه له هغوی سیمه ته تللي دي او تر الیکشنه پورې به د دې لپاره چې هلته د بدو پېښو مخنیوی وکړي. دغه به ټول په ټولو سیمو کې په ټول بلوچستان کې موجود وي.
د نړۍ رنګونه دا نړۍ عجیبا کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
اوریدونکو تاسو مشال لیته وګی په یو لسمه د دې میاشتې په یو لسمه نیټه به په پاکستان کې د پارلماني ټاکنو ورځوي. دا چی ووټ وسنګ اچوي، د ووټ اچولو طریقہ څنګه ده؟ په دې اړه باندې زموږ همکار انیس اجمل د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن مشر خوشحال زاده سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د ووټ د اچولو طریقہ څه ده او پولینګ سټیشن ته د تللو نه وړاندې یو رای ورکوونکي ته کوم ضروري اسناد ځان سره وړل پکار دي. نو خوشحال زاده وایي
بنیادی طور باندې خدای چې کم یو ووټر دی هغه خزه ده او هغه سړی ویلېګا نو هغه سره بنیادی طور باندې شناختی کارت پکار دی، ځکه چې د رجسټریشن نه د ووټر لپاره هم دا ضروری دی او د ووټ کارت کولو یا پول کولو لپاره هم دا ضروری دی. هغه زنانه یا نارینه به چې کم پولیس سټیشن هغه لپاره جوړ شوی دی هلته به ځي، هلته موجود چې کوم عمله ده د الیکشن کمیشن طرف نه چې کوم پوینټ شوی نو د هغې سره به ځي، هغې ته به خپل کارت ښیي او هغې سره ووټر لیست پرتی وي، نو هغې به د هغې سیریل نمبر چې کوي په کوم سیریل نمبر باندې چې هغه زنانه یا نارینه په هغې باندې ایز اے ووټر رجسٹر دی هغه هغې ګوري، هغه به چک کوي چې دا نارینه یا زنانه چې کوم سره چې دا کارت دی یا دا کارت نمبر دی دو مغه زنانه یا نارینه دا هغه هغه به قاعده ټیک کوي، بیا به هغې ته یو بیلنس پیپر ایشو کوي. بیلنس پیپر دوی سی دی، یو تمون کاونټر فایل وایي کوم چې موږ سرپرمنټ ریکارډ کې پاتې کیږي او کوم هغه حصہ چې کوم بیلنس پیپر کې به هغه وښنا چي هغه کاونټر فایل باندې وا دا هغې نارینه یا زنانه شنه ریکارډ نمبر لیکل کیږي او په هغه باندې به دا هغې د ګوت نشان هغه نه واستې کیږي. دریم ځای کې د ووټر لیست باندې هم چې کوم ځای کې فوټو هغې ته ورکړې شو، چونکې دا سره په ووټر لیست باندې فوټو هم ورکړې دي، هغه فوټو سره یو ورکوټ خانه جوړه ده د ګوتې لګولو لپاره، په هغه باندې به هم دا نارینه یا زنانه ګوتې لګولې کیږي.
نو خوشحال زاده صاحب، پولینګ بوت یا د ووټ اچولو چې کوم خاص ځای وي هلته چې دننه لاړ شي نو بیا به څه طریقه کوي؟ او بل دا چې د ووټ په پرچی یا په بیلټ پیپر باندې به د خپلې خوښې امیدوار په انتخاباتي نښه مهر یا سټمپ څنګه لګوي؟
هغه پولینګ بوت کې دنه یو خصوصي ځای مختص شوی دی، هغه ته موږ سکرین اپ کمپارټمنټس وایي، د ګټې نه جوړ یو دغه دي، هلته به نارینه زنانه ځي او هلته یو سټمپیډ به پروت وي، ورسره به یو ورکوټه غوندې سټمپ وي، هغه به چې چا ته دا ووټ اچول غواړي دا نارینه یا زنانه د هغې په نوم باندې یا د هغې چې کوم انتخابي نښه ده په هغه باندې بس دی هغه سټمپ لګوي. خو هغه سټمپ داسې لګول پکار دي چې یو خو هغه اخکاریږي او بل دا چې داسې نه وي چې د دوو کسانو په منځ کې چې کوم لاین دی د تقسیم لپاره چې په لاین باندې نه شي یا په زیاتو باندې ونه لګي، که په زیادو ته ولګي نو بیا به د هغوی ووټ ریجیکټ کیږي، مسترد کیږي، به ښه خبردار چې یا د هغوی په نوم ولګي یا په هغه سمبل ولګي لګي
لکه نشان چې دی.
جی جی
ښه. یو مې درنه بله دا پوښتنه کوله خوشحال زاده صاحب، که اکثر که تاسو ګورئ دکه چې کوم ځای کې دا ووټونه اچول کیږي په دغه پولینګ سټیشنو باندې داسې کسان ولاړي چې یا د پیسو خلکو ته یو رشوت ورکي یا نور څه ورته داسې وي او هغه کس خپل ځان طرف ته هغه کې ورته وي چې زما پاټۍ له ووټ ورکه، ټیک ده؟ نو که دغه سی وطن ونیول شو چې هغه دغه کار کوي نو د پاکستان په قانون کې د هغه لپاره سزا څه ده؟
ترغیب ورکول یا پیسې لالچ ورکول یا هغه باندې هغه یار کې راوستل هغه ته دمکي ورکول دا په قانون کې منع ده. طرف ته ان ډیو انفلسس کې راځي د موږ چې کوم قانون دی سیکشن 78 او 81 او دا هغه درې کله باقاعده سزا ده د دې سزونو چې څوک دا چا نه وکړو. هلته چې کوم پریزایډینګ افسر ته هغه ته د فرسټ کلاس مجسټریټ پاور ورکول کیږي دا غرض لپاره هغه سمري ټرایل باندې دا کس ته سزا ورکول شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دی او مشال ریډیو هر وخت هر غړی تاسو سره دی او د تازه خبرونو او شننو مرکو او سیډلو نم خبرې د خبرونې پرسته نیمای کی به سر وي خبرونه نه خپنې غوري خو اوس ورو احمد شاه اعظمی ته چې خبرونه ته ورو
د خیبر پښتونخوا د هنګو د دوابی سیمې په مرکزی بازار کې نن غرمه په وزانمرګ برید کې لښته لږه اته کسان وژل سوي او تر څلوېش زیات ژوبل سول. برید هغه وخت ترسره سو کله چې د جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د امیدوار مفتي سید جانان انتخاباتي مهم روان وو. په کورم ایجنسی کې د پرونی بمی چودنې د مړو شمېر یو ویشت رسېدلی دی. د ځای چارواکو په وینا په دې برید کې ټول یو اویا کسان په نښه سوي وو. د پاکستان حکومت له افغانستان سره پر سرحدي پوله د پرنی وسوال نشته د احتجاج په توګه نن په اسلام آباد کې افغان ناظم الامور د بهرنی چارو دفتر ته ورغشتي دي. تر دې وړاندې د افغانستان د بهرنی چارو د لومړي سیاسي څانګې مشر تیر ورځ په کابل کې د پاکستان له ناظم الامور سره ولیدل او د دې برید پر ضد یې هغه ته کلک احتجاج کړی و. د پاکستان الیکشن کمیشن ویلي دي چې د ولسمې د انتخاباتو پر مهال به د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله د تاګ راتګ لپاره بند وي. د الیکشن کمیشن لخوا په خبره سوي خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا ګامې د امنیت ساتلو لپاره پورته کړي دي. مورخ الیکشن کمیشن انتخاباتي امیدواران ته لارښوونه کړې چې تر انتخاباتو دوه ورځې وړاندې د خپل کمپاین ودروي. د الیکشن کمیشن لخوا په خبره سوي خبر پاڼه کې ویل شوی چې د نهم او لسمې په منځنۍ شپه د شپې د 12 بجو راهیسي به پر هر ډول غونډو جلسو او درسنوي لاري د انتخاباتي کمپاین پر چلولو بندیز وي. د پاکستاني پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د بلوچستان پر چارواکو ژغ کړی دی چې د انتخابات پر مهال د امنیت ساتلو لپاره تیار سوی پلان په سمه توګه عملي کړي. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیلی کیری له روسي ولسمشر ولادمیر پوتین او نور چارواکو سره په شام کې د ترګری پر مخنیوي د ژغیدو لپاره مسکو ته رسیدلی دی او امریکا وایي باور نه لري چې په شام کې به یاغیانو کیمیاوي وسلې کارولي.
جب آپ سب بس سر خامت پشتنے فہمت سرے ندے سرے.
السلام علیکم او ستړی مشی په سروې پروگرام کې درته زملي همیر ساده هر کلی وایم. اله کو چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله یې. د نن لپاره زموږ سره په پروگرام کې د پښتو ژبې شاعر او لیکواله حسینه ګل تنها مېلمنه ده. حسینه ګل د 1990 په خواو شاکې د پښتو ادب په میدان کې قدم کې خودلو او تر نن یې ادبي هلې ځلې روانې دي. حسینه ګل د ریډیو پاکستان سره کار کړی دی. د ریډیو لپاره جامې هم لیکلې دي. په ریډیو د ماشومانو او د ښځو ځانګړي پروګرام هم کوي. د نثر او نظم کتابونه، ناولې او افسانې هم لیکلې دي. د حسینه ګل یو شمېر کتابونه چاپ شوي دي چې پکې د ملک په نوم کتاب کې د ښځو په وړاندې ورپېښې مسلې په ګوته کړې دي. د هغې نیمګړی کتاب هم ډېر مشهور دی او د پښتو شاعر افضل افضل کار ته تنقیدي کتنه هم کړې ده. د حسینه ګل یو شمېر کتابونه چاپ ته نږدې دي چې پکې د امریکا یوه سفرنامه شامله ده. نو په دې پروګرام کې به د حسینه ګل تنها سره خبرې کوو. تاسو هم کولی شئ چې په پروګرام کې را سره برخه واخلئ. خپلو پښتنو خویندو ته به وایو چې ټلیفون راته ضرور وکړي. نو اول د ځان سره د ټلیفون شمېرې ولیکئ.
مشال رادیو ته ویډیا ټلیفون وکړئ.
زموږ د ویډیا ټلیفون شمېره ده 0300-22-03.
که تاسو د پاکستان دننه د خپل کور له ټلیفون نه زنګ وهئ نو مصرف نه لري.
او که د موبایل ټلیفون له لارې اړیکه نیسئ نو یوازې د لوکل کال مصرف لري.
نو هم اوس مشال رادیو ته په 0800-22-03 ویډیا ټلیفون وکړئ
او موږ سره خپل نظر شریک کړئ. مشال رادیو ته ټلیفون وکړئ
0000-22-23-25-00
که تاسو سکایپ لری نو د سکایپ لاره هم موږ سره په پروګرام کې برخه اخیستلی شئ.
Mm-hmm.
که سکایپ لري د مشال ریډیو په ژوندوي خبرونو کې برخه واخلي.
زه سلیم د ملیشیا نه خبرې کوم جی.
عبد الله رحیم د فیصل آباد پانتون نه.
حبیب مسافر د سعودي عربستان نه.
سکایپ تلار سره ملګری شوی.
بله او
قربان د سکایپ دلار ملګری شوی.
پته مو دا مشال ریډیو.
مشال ریډیو دا سی ولټوي.
M A S H A A L R A D I O تاسو واوریدل چې موږ سره نن په سروې پروګرام کې د پښتو ژبې شاعره او لیکواله حسینه ګل تنها ملمنه ده. نو حسینه ګل بیبي تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو. که زمونږ غږ اورئ نو تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو. خوشاله شو چې تاسو زمونږ ملمنه شوې. تاسو غږ اورئ اوریدونکي؟ او فکر کو چې دا هوی د ټلیفون کرخه کته شوی دا همونګه به بیا هم تماس نیسو چې د خپلې میلمنې حسینه ګل تنها سره خبرې وکړو. تاسو واوریدل چې موږ سره نن په سروې پروګرام کې د پښتو ژبې شاعره او لیکواله حسینه ګل تنها میلمنه ده. د حسینه ګل تنها بره کې تاسو ته موږ لن شانتې تعارف واورو، خو یو ځل بیا تاسو ته تکرار کړو، هغه د 1990 راهیسې د پښتو ادب په میدان کې کار کوي او د هغوی دغه هلې ځلې اوس هم دوام لري. د ریډیو پاکستان سره کار کړی دی، هغه سره منسلک پاتې شوی دی، بلکې اوس هم سر پروګرام کوي چې د ماشومان او د ښځو ځانګړي پروګرام دی. د ریډیو لپاره ډرامې هم لیکلي دي او د کتابونه یو شمیر داوی چاپ شوی دی، ډیر مشهور دی، او نور داسې ډیر کتابونه دي چې چاپ ته نږدې دي. شمیر یې تقریبا 45 به وینو. په کل شمیر چې د دوی د کتابونو جوړیږي تقریبا 9 کتابونه دي. دا ملکه په نامه کتاب چې دی هغه کې دوی د خزو په وړاندې ورپېښې مسلې په ګوته کړې دي. د نیمګړې کتاب دا وی یو بل لیکنه دا هم ډیر مشهور دی. دغه شانتي دوی په مختلفو ورځپاڼو کې مقالې او مضامین هم لیکلي دي چې وخت په وخت شایع شوي دي. د پښتنو شاعر افضل کارته هم تنقیدي کتنه کړې ده. دا وی چې کم ټوله شاعري دا کم ټول عمر کې چې کار کړی دی هغه ته یو تنقیدي جایزه داغی اغسته ده. دا په دې پروگرام کې به د حسینه ګل تنها سره خبرې کوو. تاسو هم په دې پروگرام کې موږ سره برخه واخلئ او تاسو کو د زمونږ د پښتنې میلمنه سره پښتنې وینو. تاسو بالکل را سره شریک کړئ داغوی د ژوند په باره کې، د فن په باره کې، او داغوی د مهنت په باره کې، او هی په ژوند کې چای کمې ستونزې کو کتلې وي یا کمې خوشحالیانې کو هغوی کتلې وي یا کم ویاړ چې محسوسې یې باره کې به دا هر څه واورو. خو اول وی سره مونږ رابطه هم ټینګو. تاسو ځان سره د ټلیفون شمیرې یو ځل بیا به درته وایو، ځان سره ولیکئ چې په دې پروګرام کې تاسو ورسره برخه هم اخیستلی شئ.
مشال رادیو ته ویډیا ټلیفون وکړئ.
زموږ د ویډیا ټلیفون شمیره دا 0300 22 0333.
کتا سو د پاکستان دننه د خپل کور ل ټلیفون نه زنګ وهي نو مصرف نه لري،
او که د موبایل ټلیفون لاره اړیکه نیسي نو یوازې د لوکل کال مصرف لري.
نو هموس مشال رادیو ته په 0800 22 0333 ویډیا ټلیفون وکړي
او مون سره خپل نظر شریک کړي. مشال ریڈیو تا ٹیلیفون اکڑے
0000 22 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0
سالیریش
سالور سوا پینزا. په سروې پروګرام کې درته مليها میرزاده یو وار بیا هرکلی وایم. ډیره بخښنه غواړو زموږ سره دا دی زموږ میلمنه ملګری شوې ده د ټلیفون له لارې یې سره تماس ټینګ شوې دی. حسینه ګل تنها بیبي تاسو په پروګرام کې هرکلی وایو.
ډیره زیاته مننه تاسو ته. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ډیره خوشحالي خبره ده چې تاسو په پروګرام کې ګډون وکړو. حسینه ګل تنها بیبی، تاسو باره کې خلن تعارف مونږ اوریدونکو ته لک شانتي واورو. خو تاسو وایي چې د شاعرۍ آغاز ما څنګه وکړو، کله مو وکړو؟ دا هم دغه پوښتنه ده چې ټول نه کوو چې اتفاق وکړو نه شوق مو.
نو دار چې ادب تراتل خو دار چې اتفاق نو او شوق نو، بس قدرت ما ته په کور کې یو ماحول دا چې تشنی چې زما طالب دی یا کدی کور نه چره دی، نو دا چې زنا بروزانه د سترګو نه تیرې دل زما والد چې بهر وخت کتابونو کې بوخت ناست او بیا ما ته دا چې وخت په لاس را لې چې دا کتابونه به مې لټول، نو ظاهر ده چې شوق زما پیدا شو ډېر زیات لیکل کول. نو دا چې وګڼئ چې دغه چیز ما ته په وراثت کې ترلاسه شوی دی، او تر څو پورې تاسو د پښتنې تعلق دی چې شاعري مې د کله نه شروع کړي ده. نو شاعري خو ډېره زیاته وړه هم چې داسې بې ساخته مصري یا داسې شعرونه به مې د خولې نه وتل، خو هغه وخت کې چونکې دومره شعور نه چې هغه ما محفظ کړی و نه مې کولی شو. بهرحال چې وخت تېرېدو تېرېدو دا تقریبا د کال 1988 یا د یو کم نوي خبره ده چې باقاعده لکه لیمیت لفت ما شروع کړی او په پښتو ژبه به ما شعر لیکلو. دغه سې دې سره سره بیا ما وخت تېرېدو سره سره نه سرته مې بیا پوره پاملرنه وکړه.
صحیح. حسینه ګل تنها بیبی، تاسو څنګه غږو کې چې تاسو کورنۍ چې دا یو ادبي کورنۍ سره تاسو تعلق لري، نو دا غي څه ګټه تاسو ته رسیدلې؟ لکه تاسو کو به شیرونه جوړ کړل داسې په ماشوموالي کې، نو دا یې بیا اصلاح تاسو والد صاحب کولې شو؟
بالکل، خو چونکه دا یاد دی چې زما والد صاحب د شعر او شاعرۍ سره تعلق نه ساتلو، د هغه میدان چې کومونو هغه د تحقیق او د تدقیق او د څېړنې سره او تاریخ باندې ډېر زیات کار کړی دی. خو دا ر چې تخنیکي ادب کرم څه داسې د هغه تعلق و په دې چې د ریډیو پاکستان پېښور سره یې تعلق ساتلو. هغه وخت کې هغه ریډیو ته به ډرامې لیکلي، پروګرامونه یې لیکلي وو. نو دا چې کله به ما څه شعر ولیکل، نو بیا هغه خو ما ته خو لکه یو خوف و یو یره وی چې لکه کور کې به څنګه والد صاحب ته به زه شعر فیلم چې دا ما لیکلی دی. خو بهرحال بیا وروسته داسې دی ډاډګرنه زما وشوه چې ابدایي د هغې د طرفه وکړي چې یاره ته دا لیکونه چې کدي دا مه په قلمي نومونو باندې چاپ کوه، دا ته پخپلې ولیکې، ته پخپلو نومونو باندې چاپ کوه. نو دغسې هغه سرپرستي او هغه ډاډګرنه چې ده، نو هغه تر ننه پورې ما ته د هغې حاصله ده، او د هغې په بنیاد د هغې په مرسته باندې ما دا دونه سفر جاري ساتلی دی تر ننه پورې، چې په دې مقام یم. ښه دی او که بد دی، خو دا دی چې خپل ځان مې په دې کې رارسولی.
ډېره ښه خبره. حسینه ګل تنها بیبی، ستاسو ژوند ته به کتنه دې ته به دوام ورکو، تاسو سره به نورې هم خبرې کوو. هو، یو تازه خبر راغلی دی اوریدونکو ته، به هغه اوریدل ورکول غواړو. تاسو په لائنو سه، ډیره مهرباني. دا د مونږ به ورشو په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال غلام هوست به ورشو چې تازه خبر راغلی دی. په کوز دیر کې په یو انتخاباتي جلسه باندې بریټ شوه دی، چاودنه شوه ده، او د دې چاودنې حل به تاسو له درکو. په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال غلام هوست سره مونږ تماس نیولو کوشش کوو، او تر څو چې هغه تاسو چې څنګه لکه وړاندې واورېدل، په کوستیر کې په یو انتخاباتي جلسه باندې بریچ شوې ده، بلکې چاودنه شوې ده. د هغې چاودنې په هکله به په سیمه کې د مشال ریډیو د خبریال غلام غوث نه واورو. غلام غوث، د چاودنې تفصیل کراته راکې.
بالکل، په دې لړ کې مونږ لږه څه دوران دي چې رسول دې چې کوم پولیس چارواکو د هغې سره خبرې اترې وکړې، او د هغې د پولیسو په وینا باندې دغه چاودنه چې کوم ده، دا په کوز دیر کې لږ زیاته علاقه ده باباګان، او دا د میدان تحصیل دغه ده علاقه ده کوم چې مخکې په 2008 نه هم چې پوځي عملیات هم شوي وو، او داسې عامه غونډې دغه ده سیمه هم مخکې نه دغه شوې ده پاتې شوې ده. دغه چې د پیټر پاسل چې کوم نازمیان دی په میدان دی د انتخاباتو د روانو انتخاباتو لپاره ازادي دا هغه رول دی ظاهرشاه د هغه د ځان په خوا کې دغه چاودنه شوې ده. پولیس چارواکي وایي چې په دې پېښه کې چې کوم ځینې پنځه کسان دغه شوي دي لګل شوي دي، او عام په هغه ځای کې چې کوم دغه ځان تر دې دمه دغه معلومه
مننه غلام غوث چې تاسو دا معلومات را سره شریک کړل. اوریدونکو تاسو واوریدل چې په کوز دیر کې د پاکستان پیپلز ګوند د یو انتخاباتي امیدوار په جلسه باندې برید شوې ده. د دې برید په اړه به تاسو معلومات په راتلونکو خبرونو کې واورئ. د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ او راځو واپس سروې پروګرام ته چې موږ سره پکې زموږ پښتنه لیکوال او شاعر تنها حسینه ګل تنها ملمنه ده. حسینه ګل به تاسو سره به خبرو ته دوام ورکړو. تاسو ویلې چې د ادبي ماحول سره تاسو تعلق پاتې شوی دی، لږ د خپل کار په اړه کو اوریدونکو ته وایې چې اول سر کې کله بیا د سې په رسمي توګه د دې کار آغاز پیل کو، بلکې ریډیو پاکستان سره هم تاسو کار کړی دی، کداغې بارے کې لږ تفصیل وایي.
بالکل، کله چې ما لیکل شروع کړ نو هر یو لیکوال ته، ادیب ته، شاعر ته په ابتدایي سفر کې داسې تنده نه سیږي. هغه تنده ورځ په ورځ سیوا کېږي. انسان نوی نوی لټون کوي، نوو نوو ځایونو ته ځي، نوو نوو خلکو سره وینې ګوري، دغسې نوي نوي کتابونه او نوي نوي حالات خپل نظر نه ګیر چاپېره تېری. نو ریډیو پاکستان ما ته واحد یو داسې وسیله ښکارېده چې ما وی زما ادبي شخصیت ته دوام هم ورکول شي، زما څنګه څه ادبي تم دوام دغه اداره کې ماتېدی شي، ځکه چې زما والد صرف هغه ماحول خبرې کولې. نو لکه هغه چونکې خپل ذاتي او تجربه د دغه ماحول لرله، نو په کور کې لکه د ریډیو د نوم سره، د هغې د کار سره، یا د هغه د ماحول سره لکه پېژندنه زما وه. نو ما ته لکه دونه مشکلات نو هلته کې پېژندنه په دې وه چې زه چې لاړم نو هغوی زما ډېر زیات هرکلی وکړو، چې دا به ته پته ولګېده چې د میا صاحب لور ده. نو بیا خو ظاهره ده چې هلته هم د داسې مشران ما ته د خوشقسمتۍ نه په لاس رالم چې هغوی زما د ادبی شخصیت او د ادبی کټ کې ډېر زیات ډېر زیات مرسته وکړه، ملګرتیا وکړه. او نن چې زه دا په کوم مقام یم او دا سفر مې تر کوم ځای را رسولې دی، نو زه د هغه ټولو مشرانو ډېر زیاته مشکوره یم چې هلته کې زما تربیت شو. او بیا ورسره ورسره ریډیو کې ما مختلف پروګرامونه په مختلفو شعبو کې کارونه وکړل، چې په هغې کې ادبي کاروان چې کوم دی نو هغه زما د شخصیت یو پېژندلو پاتې شو. دغه پروګرام ما پېژندلو شپږ کاله وچلولو، او د پښتونخوا په ګوټ ګوټ کې ما لکه یو پېژندلو ترلاسه کړ. نو دا دی چې نن لږ دارې چې ژوند ډېر زیات مصروف شوی دی، زه خفه یم چې کار چې اوس هم هغه پروګرام ما کولې او د خپلو مینهوالو سره، د خپلو اورېدونکو سره، لکه زه په رابطه کې وې، خو بهرحال ژوند دی. څنګه څه حوالې زما اورېدونکي زما آواز واوري، زما خبرې واوري، زما د نوي ژوند حوالې سره یې ته معلومات حاصل شي، نو بس دا د دې لپاره دام ډېره دی چې زه ژوندی یم، هغې سره خبرې کوم، ستاسو په دغه لیکم.
جی حسینه ګل تنها به بی داره ته وایې، لکه ویل کېږي چې شاعر او لیکوال چې ډېر حساسې د ماحول ته ډېر په خاص نظر باندې ګوري، او په شاعرۍ کې د هغه ماحول بیا رنگ هم ښکاره کېږي. خیر دې باره کې به پوښتنه کوو، زه بس تاسو نه په دې اړه تاسو کوم خو یو اوریدونکي راغلي دي، خو ته به ورشو چې هغه تاسو نه څه پوښتنه لري. السلام علیکم او سړی مشي.
وعلیکم السلام.
روجان نوم څه دی، د کوم ځای نوم ټلیفون کړی او زمونږ د میلمنې نه تاسو څه پوښتنه لري؟
زمانو په زرین دی او د ضلع انګونه سره خبرې کوم.
ښه، پوښتنه څه لري؟
پوښتنه مې داره چې اول به درته یو شعر ووایم.
روجان شعر خو زمونږ په کار د چې د سینه ګل تنها بیبی نه دا وخت یو شعر واورو او هغوی سره خبرې وکړو، ځکه دا پروګرام هم دایي په باره کې دی. نور اوریدونکو ته به ورشو چې هغوی څه وایي. خیر، ما پوښتنه کوله چې دا یو شاعر چې یا ډېر حساس، نو ستاسو په شاعرۍ کې د روانو حالاتو سر رنگ ښکاري؟
بالکل هر یو انسان حساس کې خوب یا شاعر ادیب او فنکار چې کوم دی نو هغه نسبتا لږ زیات حساس وي ژوند ډېرو معاملو ته هغه لږ د بل انسان نه په جدا نظر باندې ګوري او هغه د خپل ماحول اثرات ډېر ژر قبلوي که چېرې د هغه په مخ کې داسې د هغه داسې یو رویه انساني په نظر راشي چې دا څنګه خوښ وي نو هغه ته ډېر زیات لکه دوک رسي په هغې باندې او ډېر ژر د هغې نه متاثره کېږي دغسې وړې وړې خوشحالۍ دي زموږ په ماحول کې زموږ په ژوند کې د هغې نه سره زر اخلي شاعر ادیبه نو دغه ظاهره ده چې زموږ ادیبه شاعره هم لکه د هر څیز د هرې پېښې مې ډېر زیات ژوره سره اغوستې دي او خپل ماحول ته مې ډېر زیات په ژور نظر کتلي دي چې کوم چیز ما د خپل ماحول نه اغوستې دي هغه ما خپل داخل ته وړلی دی او بیا په یو فني توګه باندې فني پیرایه کې په شکل کې هغه ما خپلو کارینو ته خپل لسونکو ته وړاندې کړی دی نو ظاهره ده چې د ماحول ډېر زیات اثر وي او هر شاعر چې کوم دی نو هغه ډېر زیات حساس وي د ماحول نه پوره پوره متاثره کېږي.
صحیح ده. موږ سره یو اورېدونکي په لیکه دی اصرار محمد را سره په پروګرام کې برخه اخیستې ده. ستړي مشې ورور جانه، زمونږ د میلمنې نه تاسو څه پوښتنه لري؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مدینه دا پښتانه دی چې دی عمر څومره دی او دی د شاعري سره کله مینه پیدا شوی دی او دی د ادبي سره یا فلسفي سره خوشته کني شته تعلق؟
صحیح ده. ډیره ډیره مننه اسرار محمد صاحب ستاسو د پوښتنې جواب به دوی خپله درکړي. ادبي هلو ځلو پاره خو تاسو بالکل اورې لګیاي. حسینه ګل تنها بیبي تاسو بس ویل غواړي؟
بالکل. خبرو کې وړاندې ما ذکر کړو چې د کال 1900 نوي نما باقاعده لیکل لیستل شروع کړي دي او دغه وخت کې په مجلو کې په اخبارونو او رسالو کې به زما لیکونه شایع کېدل او ډېر زیات تسلسل سره به شایع کېدل. د پښتو اخبارونو او رسالې چې څومره په دغه وخت کې موجودې وي په دې ټولو کې زما لیکونه راتلل نو کافی وخت شو او عمر زما چې کم دی نو دغه وخت به داسې وو 18 کاله به وو نو دا دی چې تر 20 ساعته پورې دا سفر ما را رسولی دی. یو ډېر اوږد ژوند په دې منځ کې پروت دی او ظاهره ده چې وخت او حالات انسان ته تجربې هم ورکړي. نو زه خوشحاله یم چې شکر الحمدلله ستاسو ټولو په دعاګانو باندې ډېر په کامیابۍ سره خپل دا سفر ما را رسولی ستاسو په مینه ستاسو په مرستې ستاسو په ملګرتیاګانو باندې. نو وخت خو ډېر زیات شو تاسو په خپله اندازه ولګ وی دی دوران کې جمع ډېر زیات کتابونه مخې ته راغلل چې هغه کې یو شمېر د شاعرۍ مجموعې دي او دې سره سره په نثر کې جمع درې کتابونه مخې ته راغلي دي. تاسو مخکې مې ذکر وکړو خو زه به د خپل نثري کتاب د نعل ملک زیات ذکر په دې وکم اورېدونکو سره چې دغه کتاب د موضوع په لحاظ سره ډېر ما کوشش کړی دی چې یو جدا رنګ ولري. زمونږ په پښتنه ټولنه کې چې د پښتنې زنانه د کومو مسایلو سره د کومو ستونزو سره مخ دي نو ما کوشش کړی دی چې د هغې هغه مسلو ته مخېږي او بیا لکه دې کې داسې ژوندي کردارونه په دغه کیسې کې ما راغستي دي چې د هغې نه زما په خیال چې انکار نشي کېدی. نو زما به خپل اورېدونکو ته هم دا تمه به ونه زه ساتمه که چېرې په ژوند کې داسې یو موقه راشي نو تاسو ضرور زما دغه کتاب وګورئ. ملکه ستاسو په ډېره زیاته مینه ماته شي. دې سره سره زما د افسانو یوه مجموعه مخې ته راغلې ده نیمګړي کتاب په نوم باندې په مارکیټ کې تاسو لپاره شته دی. نو د نظم سره سره ما پوره نثر ته ما پوره پوره پاملرنه کړې ده. په نثر کې زما خواهش دی چې د دې زیات کار وکړم ولې چې دې میدان کې کار لکه ډېر زیات کم شوی دی. نو زما به لکه دا خواهش چې څه ناڅه دغه کمی چې کم دی هغه زه پوره کړم.
حسینه ګل تنها بیبي تاسو د خپلو لیکنو او د شاعرۍ دا د ذکر وکړ تاسو وایې په نظم نثر افسانه یا ناول دې کې تاسو له کوم زیات خوند درکوي او بنیادي فرق کو لږ شانته کې اورېدونکو ته وایې چې تاسو په کې څه فرق وینئ؟
بالکل. خوند خو ظاهره ده چې شاعري ما ته ډېره زیاته ښه لګي او زه چونکې بنیادي او شاعره یم په شیر باندې زما تند ماتیږي، په شیر زما مینه ماتیږي، په شیر زما د هغه جذبو تسکین کیږي کوم چې ژوند ماته راکړی دي، چې زه هغه په خپل وجود کې دننه محسوسوم او هغه زه په د یو شعر په شکل کې هغه زه په کاغذ باندې منتقل کړم. ظاهره ده چې دغه چیز ماته ډېر زیات خوشحالي راکوي، خو دې سره سره چونکه مخکې دا خبره وشوه چې په نثر کې مونږ ته ډېر زیات کار ضرورت دی، د معیاري نثر په پښتو ادب کې ډېر زیات کمی دی، نو د دې تر مخه لکه زه اوس پوره پوره نثر ته پاملرنه کوم او ډېره زیاته خوشحالي مې احساسوم د نظم په مقابله کې. په نثر کې لکه ماته یو روحاني غونډې، یو فکري غونډې داسې دغه راته کېږي، احساس راته کېږي، یا لکه مینه راته ډېره زیاته تر لاسه کیږي چې ځکه نثر لیکم او بیا په نثر کې خاص کر زمانن سبا رجحان چې کوم دی نو هغه ناول طرف ته شوې دی، ځکه چې کوم ناول زما راغلی دی هغه اورېدونکو او لیدونکو ډېر زیات خوښ کړی دی، ډېر خو نه دی لوستلی شوی خو بیا هم چې چا ته رسېدلی دی نو هغه یې ماته خپل نظر راکړی دی او زما لوستونکو ډېر زیات خوښ کړی دی. نو په ناول کې زه کوشش کوم چې زما راتلونکی کتاب چې کوم دی نو هغه هم د یو ناول وي او بیا ورسره یو جمع په ذهن کې بل هم دی د ناولیت چې هغه بل مختصر ناول وي، خو لکه هغه به انشاءالله یو جامع یو پوره یو مکمل دغه به وي، کتاب به وي چې هغه په هر لحاظ سره به لوستونکي هغه انشاءالله خوښ کړي. او زما یقین دی چې دغه لیکنې چې کوم دي نو دا به په مستقبل کې زما د ژوندي پاتې کېدو ضامنې به ګرځي. او دې سره سره اوس چې د نظر د لاندې زما کوم کتاب دی نو هغه د امریکي سفرنامه ده،
بالکل. حسینہ گل تنہا بی بی کو تاسو لگاوری دون کو تو آیا بخن غوارم چی دا امریکی سفر نامے تاسو ذکر رکو آلتی صفی کرکوم تاسو شرکت کردو تاسو تے بلن ادر کردو کو دا غیل اکشان تکی ہوا ہے بارکی
بالکل دا انت کې یو سوسایټي دی چې ډېر زیات فعالیت سره د پورا ایشیا د پارا د پورا د دې ملکونو د پارا کال په کال داسې پروګرامونه جوړوي چې هغه کې د دغه سیمې لیکوال، ادیبان، شاعران، فنکاران لکه هغه ډېر عزت سره غواړي او ان تایید د خپلو صلاحیتونو د ښکاره کولو موقع په لاس ورکوي. نو په دې کې زه خپل ځان لکه یو ډېره زیاته خوشقسمته ګڼم چې د پښتنو یو داسې سیمه چې هغې کې د دهشتګردۍ او د ترهګرۍ اور بل دی، لمبې پکې بلې دي او د بدامنۍ پکې دا حال دی چې ساعت په ساعت ژوند چې کوم دی نو هغه د مرګ سره مخامخ دی، یو ویره دی، یو خوف دی په داسې حالاتو کې مونږ ژوند کوو. بیا د دې سیمې نه یو یوازې سر زنانه ځي هغه او ما هغه دنیا ته یو داسې پیغام رسوي چې د امن پیغام دی، د مینې د محبت پیغام دی. نو ظاهره ده چې زما دغه خواهش چې زه د دې سیمې نمایندګي وکړم، زه د خپل آواز خپل پیغام هغه دنیا ته یوسم چې دنیا په کوم نظر مونږ ته کتل کوي، پښتنو ته لکه د تنګ نظره کوم په حیثیت باندې په دغه الکاتو باندې نمانځي. نو باید چې زما راتګ، زما وجود او زما دلته یا راتلل چې کدي دا دغه دنیا دپاره یو پیغام شي چې پښتانه ترقي پسند قوم دی، هغه امن غواړي، هغه مینه غواړي، هغه د جنګونو په ضد باندې راوتې قوم دی. خو دا بدقسمتي ده چې په هغوی باندې جنګونه مسلط شوي دي. نو دا دی چې ډېر ښه پروګرام و چې زه لاړم، ما سره د اردو ژبې یو ډېره لویه نامتو شاعر ادیبه فلمي دریازم وه او یو زوما د پښتنو نه د درستې پښتونخوا نه، نو ډېر ښه سفر و او هلته کې ډېرې ښه لیدلې
کتلې،
ډېرو ښو ښو خلکو سره. جی جی
بخنه غواړم په پروګرام کې ډیر لږ وخت پاتې دی، بس په اخیره کې بس تاسو نه تاسو د خوښې یو سو شیرونه واورو چې اوریدونکي هم واوري.
نو ډېر زیاته مننه خبرې زما خیال دی چې که خبرې ډېرې شوې وي نو زیات پخو، خو بهرحال شعرونه هم ضروري دي د اورېدونکو دپاره. به زه خپل یو څو تازه شعرونه وړاندې کړم. خپل د زړه شاعر چې معیار شوی دی، خپل د زړه شاعر چې معیار شوی دی، ښه د زړه مې سم په کلار شوی دی او جون ته مې د مینې ملا اوس ماته ده، کار دی خو بس ماته دیګار شوی دی. او وړاندې شعر دی چې خړ ماښام شو را مغل جانان زما را به شي په لارې سر شوی دی. او بل شعر دی چې څومره اهمیت دې راله راکړلو، څومره اهمیت دې راله راکړلو، اوس مې ستا په هر څه کې کار شوی دی. او اخیری شعر دی چې ویښوي خو بس هسې غلی غلی وي، ویښوي خو بس هسې غلی غلی وي، ګوره جانان څومره هوښیار شوی دی.
ډیر ښه، ډیره ډیره مننه ستاسو نه، هم ډیره مننه کوم حسینه ګل تنها بیبي چې تاسو په دې پروګرام کې برخه واخیستله. تاسو سره هم خبرو ډیر زیات خوند کو، د وخت کمی له امله مونږه اونکړل شو چې ډیر زیات خبرې وکړو، خو بیا هم د تاسو نه مننه، د ټولو اوریدونکو نه به هم مننه وکړو.
هیله کوم مننه،
خوشاله اوسئ او هیله کوم چې اوریدونکو تاسو به دا پروګرام خوښ شوی وي. په راتلونکو خبرونو یعنی په سروې پروګرام کې به نور میلمانه تاسو سره نیغ په نیغه تاسو سره وړو. ډیره ډیره مننه، خوشاله اوسئ.